یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د دې خبرونې په سر کې اوري چې د کابل ښار نن یو ځل بیا د نامعلومو کسانو له لورې د راکټي بریدونو شاهد و. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په اړه به هم یو راپور واوري او نور مطالب هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې تر سلو د زیاتو وسلولو د وژل کېدو ادعا وسوه. پر کابل ښار لس توغندي لګېدلې. پیران کې یو ژورنالیست اعدام سو. د کندهار د ولی ویان ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنیو ته ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د سویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سوو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي، چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تاجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمر یو سلو نو نستانه وسلوال مخالفین وجل سوي.
د والی ویان وای چې په دغه عملیاتو کې 9 نور وسلوال سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی وای چې په جړی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي دي. خو تیر ماښام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د ملکي تلفاتو خبر رد کړی و. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبره تایید سو. د کابل د پولیسو ویان د فردوس پرماز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لنه پیچار سیمی لست غندی لی بسرا چه دول موتر پر کابل شار و تغول شد. دری راکیتون ده هوای دگر پر شاو خوا، پینز راکیتون ده هوا پیشندنی اداره پر ساها، او یو تغنده پنه هم حوزه، او بل تغنده ده پینز لسم نهی عربان ده خواجر واشتا ستوگن پر سیمه لگی دلیدی.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلرویشت توغندي توغول سوي و چې د چارواکو په خبره لس تنه مړې کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په اروزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دې راوتو ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته بېرته ونیول سوې.
طالبان د بازار نیمه ته داخل شول، بېرته موږ ونیول، بېرته ورور بازار منحنی ورور زموږ ته ناست.
د ملي اردو دغه مسؤل وایي چې اوس یوازې دوی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سری قطعې د یوه قمندان په ګډون زیات شمیر وسلول طالبان وژل سوي. خو د په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، وسلول طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او وایي چې زیاتو سرتیرو ته دوی مرګ ژوبله اړولې ده. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوبو لپاره یې له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. نور احمد بی بی سی سپورت نړیوالې خبرونې ته ویل چې دی و ورونه او خوندې لري او کله چې په خوست کې و له خپلو مشرانو ورونو سره یې دا لوبه کوله. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کوله. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا نن راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړ چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. دا اعدام په داسل کې عملي کیږي چې څو ورځې مخکې د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړه. دا موضوع د نړۍ په سطحه د بیلابیلو هیوادونو او منونو د غندنې سبب سو. انقلابي محکمې په جون میاش کې زم په مرګ محکوم کړ چې د بي سرحده خبلانو ټولنې هغه محاکمه ډېر غیر عادلانه بللې و. روح الله زم په فرانسې کې ژوند کوي چې په 1998 مریز کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. له دې سره د تلار اورس و چې په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل سي. د خوړو او درملو ادارې تر دې اعلان وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیو پیغام کې ویل چې خوندي او اغیزناک واکسین یې په نوه میاشت کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یو لوی ساينسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي داوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې داوه کې غوښتل سوي چې د امریکا په څلور ایالتونو کې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلې دي لغوه سي. سترې محکمې پرون څرګنده کړې چې دا قانوني مصلحت نه دی چې د تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلور ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، مشیګن او ویسکانسن مخکې له لسترې محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه رد کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل امنی قمندانی چارواکی وایي چې نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي.
متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدند.
نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هېواد لویه شتمني ګڼل کېږي.
طلا، اوسپنه، قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تال، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې موجود.
په نړیوالو مسایلو کې دا وایي چې ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ او د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې اوري.
د ما ویره دا ده چې په آینده کې کېدی شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدی شي چې یو لسیزه وروسته موږ د متانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
د خبرونه مو ترې وی پچې ده. ورځو کابل ته چیرې چې د دغه شهر امنی قمندانۍ وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پېښې عاملین به ډېر ژر ونیول سي. خاطر پر دې د نورو جزئیاتو راکولو لپاره د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښې دی. پر دې سب خبرونه ته شرح لیتا سي په ډېر نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډېر زیاته مننه. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د نن سهار د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې لس توغندي توغول شوي دي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار هغه کړیو کړی دی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
لس راکټونه د خیرخانې له بجر له سیمې له یوې سراچې ډوله موټر توغول شوي چې درې راکټونه یې د هوایي ډګر شاوخوا، پنځه یې د نهمې ناحیې یوه پېژندنې سیمه، یو راکټ د نهمې ناحیې زن آباد سیمه او یو راکټ د پنځلسمې ناحیې د مربوطاتو خجرواش سیمه کې لګېدلی دی چې په پایله کې یو تن په خجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
ښاغلی فرامرز وایي په کابل کې وروستیو نامنیو په اړه د کابل میشتو اندېښنې پر ځای دی او ټینګار کوي چې هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به ټول اړخونه معلوم شي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بي خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او اوس په دغه ډول کړنو لاس پورې کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې ډېر ژر به د دې پېښې عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دریونی وړاندې هم په کابل ښار څلور وشتو غندي توغول شوی او هغه محل د افغانستان د کورنی چار وزارت ویلی وو چې دغه راکټونه د کابل شمالي سیمې څخه د کابل ښار ته توغول شوی. په هغه محل په دغه توغول شوی توغندیو کې لس کسه وژل شوی او 50 نور ټپیان وو د دغه د هغه محل چې کم توغندی توغول شوی او مسولیت افغان حکومت یا پټوله کې د کورنی چار وزارت په طالبانو چولې و خو طالبانو بیا په دې پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی وو خو د نن ورځې د توغول شوی او توغندوی مسولیت تر دا محله چا په غاړه نه دی اخیستی. بله خلی زهر،
بله ډیر زیات مننه کوم خاطر پر دې چې د کابل د نن سهار توغندې بریدونه په اړه جزئیات راکول. زموږ خبرونه د عمل لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د روغتي وزارت وایي چې نوی پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تاګورو سره روغتي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیر شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه خبر.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتل دي.
مطلادی د مرکز ترنکوټ سیدونکو تن کوچنی دی ډاکټران لږ یا کم ډاکټران شیدل تکم دغه دی خلک ډیر دی ولس ډیر دی دوی خدمات نشو تولاندې کوله او بیا د دوای او د کم شان شید د وزارت سمانونه د بیخي بالکل ستنه.
احسان احسانیم لپکتیانا پکتیا کی د صحیح خدماتونو کیفیت او اندازه چې باید وای بیخي ته نه کمره. مرکز کی اکثره وخت ډاکټران نوی د دوایانو کم بوتي.
انم اکرام الله د ننګرهار هر ولایت یو تنوسیدونکی دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مانی چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کار کوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي وو چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابله استونزه هم هواره سوي او د برخه ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک لمخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید یو هیواد 90% خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د خکېدو په برخه کې مرسته کړې چې د غمرستې په لور پروتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړېدلو او د پولیو، ملاریا او کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګیدلې دي. سکل د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیوال ورځ په دې شوار یعنی له ټولو ساتنه وکړې نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره کورونا او باسره د مبارزې او د دغه وایروس په مهارولو پورې تړلې ده. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی چې لا تر اوسه پرې له 70 میلیونه ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیونه زیات یې هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د قورزمانځي چې لا تر اوسه د کورونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي او 1909 کسان ترې مړه شوي دي. د عام روغتیا وزارت وای دا چې ډیر نړیوال مرستي د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره به دوی نورو برخو لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو دم ګړی به ورسو له کابل څخه به د ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کندوز د سپینزر فابریکه خپل فعالیت بیا پیلوي. دا تصدی تر ډیره د غوړیو او صابون جوړولو په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنه شوې وه. د کندوز د سپینزر تصدی رئیس زبیح الله زاهد ویل چې د کندوز سپینزر فابریکې د بیا فعالیدو لپاره نوي ماشینونه پیرودل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ماشینونه د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان او ازبکستان هیوادونو د هوکړې له مخې د یا د فابریکې د بیا فعالیدو په خاطر پیرودل شوی او کندوز ته انتقال شوی دی. د ښاغلي زاهد په خبره دغه 15 نوي ماشینونه په سلر وشتو ساتونو کې د لس ټنه غوړیو د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغه تصدی د بیرته فعالیدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هرات ولایت د اسلام قلعه ګمرک نوی رئیس د ملي وایدو لارې د افغانستان د ځان بسیاینې او د هرات په ګمرک کې له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. محمد یونس رهنور تر معرفي کېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځان بسیاینې او اوایدو لوړېدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزه به دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه وي. تر دې وړاندې د هرات والی سید وحید قتلی ویلي و چې د هرات د ګمرک 90% عواید د مافي کړیو لاسته ورځي، خو د افغانستان د مالی وزارت تازه ژمنه کړې چې د نویو رئیسانو په ګمارلو سره به هڅه وکړي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوي وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,080 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا اوریدلای سي او ولوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. ایران د یوې ټولنیزي شبکې چلون کې اعدام کړ. روح الله اعظم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته پلاس ورغی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقوقو او د خبريالانو د دفاع ټولنو د موري د اعدام له حکم سره مخ کله مخالفت ګند کړي وو. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیز شبکې د چلوونکي روح لازم د اعدامېدو خبر خبر کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح لازم د اعدام حکم تطبیق او حق پدار وزړول شو. د ایران د قضایه قوه ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلی و چې د دغه هیواد ستره محکمه د روح لازم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح لازم چې په فرانسې کې اوسېده 2 کال وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح لازم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل ځم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبريال دی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجه په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو لکه بل اندیشنه ښکاره کړې و. د روح لازم پلار محمد علی زم د 6 کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخي وو. د بی پولی خبريالانو ټولنې هم ویلي وو چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په ورستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګن شمیر سیاسي مخالفان په گاونډیو هیوادونو کې نیولی او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کابل چاپ رسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د خبريالانو هدفي وژنو باندې لیکنه او تبصره خبره کړې دي. دغه رسپانو مهم ټکي ناجیه صافي اخیستې دي.
بی ساو رسپانی په دې ورسېو کې د خبريالانو هدفي وشنو زیاتې دو او د ملينو د نیولو په تړاو سرلیکنه خبره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې کابل ولایتونو کې د خبريالانو سیاسي فعالانو د فکر خواندانو او علماو هدفي وشنو ته اشاره شوی راغلی چې دغه لړۍ لڅو کلونو رهيسي پل شوی او له افغانانو یې ډیر ښه کډرونه خستې دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پرمنل کېږي زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورځپاڼې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو سیاسي او مدني فعالانو او دینی علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنه یې وکړي چې کنه نو د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت سوب رسپانی هم خپل سر مقاله کې د خبريالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړی کړی ده. وړاندې راغلی چې په دې ورسېو کې د خبريالانو د وژلو نوې سپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. رسپانی لیکلی په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. رسپانی پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي لري نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. او هیوا دولتي ورسپانې بیا د هرات خواف ریل پر لیل لاری د ایران او افغانستان د نخلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورسپاڼې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. افغانستان له طبيعي اړخه یو غرنۍ هیواد دی چې یو په درېمه برخه یې غرونه نیولې ده. د غرونه کلیوي خو طبيعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوی قانون نشته چې ډېر یې په غرونو کې دي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت به وایي د افغانستان نږدې 50 سلنه کرنیز سکتور د غرونو څخه پر بهیدونکو اوبو خړوبېږي. د راپور د غرونو د نړیوال ورځې په مناسبت امید زهیر مل چمتو کړي.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کېږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کېږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50 سلنه کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50 سلنه څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90 سلنه مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې 10 کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسیده.
10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدی ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی. زمنګ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه مانوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نشګام غزابات. دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولی. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل قانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دې کرشمیر نشته چې په غرونو کې دشته طبیعي ذخایر سره څومره ده، خو ډېرې قیمتي قانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي نیمه قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیا نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوی، خو د قانون او پیټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو قانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 15 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان لغرونو له دې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سانمیر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځوو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخه او ارته سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو بیا هم شرخلی مننه چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره ورېدل. اوس به موږ ستاسو هغه پیغامونه وورو چې ازادي رادیو ته مرستولې وو.
ستاسو له پیغامونو
میروي شخلا کنه هلمن ولایت نه تاسو را دغه پیغام شریک کوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیس ملالی میوندی په شهادت رسیدلې ده. موږ تلان ته هلمند کښې که الیاس دایي مو دروس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شاید چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
د محمد د لغمان ولایت د رشن ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کېښود چې تاسو ته موږ د 100 کورو خلکو هلته ځمکه کې غنمې وانچو. موږ ته وویل دغه د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کومه ځمکه چې دا دلته چهارمغز وکړئ، بیا چې کله دا ونې لوی شو بیا موږ تاسو ته د دې حاصلات چې تاسو ته پیسې درکوو. اوس دا ځمکه موږ شاړه پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا زموږ د هلمند ولایت دغه واکسیناتوران چې دي دا کله نا کله چې وشه سیمو ته راځي مخکې راتله اوس متاسفانه پر مخ فرمت شوي چې دا څه چم پکې که دولتي که رعایت یار څوک یې په دې مځکه کې نشته. دوستاسو مویله ده چې زموږ غاخ تر مسلمانو پورې ورسوي او موږ ته دا زموږ واکسینونه بېرته راایله کړي او موږ ماشومان مریضان دي. نو یله د ستاسو رسنۍ همکاري زموږ سره د همکاري وکړي مسلمان راځي کوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې وو د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې وي. د موږ خبرې کړې هله د چاروندو مسولینو اوریدلې وي. ورته د خبرونه نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له سلام محمد صالح خبر.
د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې په 13 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 109 وسلوال مخالفان وژل سوي او 9 نور اټپین سوي دي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په جړی کې د 10 ملکیانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. پر کابل ښار د نن ورځې په راکېچي حمله کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبر تایید شو. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې دغه راکېچونه له یو موټر څخه پر بیلابیلو سیمو توغول سوي دي. پورزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قمندان وایي چې دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته نیول سوي دي. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوب لپاره له افغان لوبغړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د لو سره مرسته کړې و. اسنا خبری اجنس راپور ورکړی چې دغه ژورنالیست نن سهار په دار زړول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې FDA موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوا چې د تکساس ایالت کړې و او ولسمشر شامپ ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوا کې غوښتل شوی و چې د امریکا په 4 ایالتونو کې د نومبر د 3مې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلی لغوه سي.
او سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان چې اسمه همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوور یدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی و منی. زاد النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی بل مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش وابرو.
پانګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیمولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوګیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنۍ یو چار وزارت ویان تر قاریان ازادې رلیتو ویل دوهم عملیات چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 10 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریا کونی ول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک کونی ول شول. په دې اړه د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحد ولی زاده رسنۍ ته ویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په گزارو ول سوالي کې وشول په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې واه هرات خار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور څلور تنه هم نیول شوې دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولې او د قاچاق مخاوني ول شو. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند ان امودین رحماني ازادي رادیو ته ویل درې نفر د قوس د میاشتې پر 18 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل د ټابلیټ کا په نوم زردانه نشي ګولې کندوز خار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشي موادو یو قاچاق کوونکی د دې ولایت په کلفغان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام او 400 سره نیولې دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتل نشي ګولې او نور نشي مواد کابل خار ته قاچاق کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې رادیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخي سیمو کې 10 کیلوګرام چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولې په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشي موادو د قاچاغ په تور درې تنه هم نیول شوې دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونی ولشول چی وختلې 19 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاغ کړی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر دامه طالب چمت کړی دی. د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدې شي چې یو لسیز اورسته مونږ د میتامفیتامین د احتیاط او د کاروبار سره هم مخ.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د شزنه موتاجرو لپاره د روغتیاي مرکزونو د نشټوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د موتاجونو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
کتا سولار شي د غنن هم مثال د پولارتل لاندې عملته لاس منټه کې نه تاسو وګورئ چې څو کسب راځي تا دا بوي چې کوم شکل هغه غواړي مخدره مواد نمونه هم درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې موتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کوم چې مسیزو څنګه چالو کړم چې بلار تا ول د سکارو اول به زه خبر کړم دا ودا کار کړو ته دې زو عمل نه خبر نه نه نام ذاته.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو اندیوالا نه یاست سم شیطانان یا شیطانان نور زمونږ استاد مړ او ژوندې باندې زه ورکه شه د مخې مې ورکیږي.
اوس خبرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشي موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکی سره ډیریږي. د روان شمسی کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 100 کیلوګرامه شیشه د قاچاق او خرڅلاو پر مهال نیولې ده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې موتاجین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشارې واچ سوي چې پخوا د نشي موادو قاچاق او استعمال پکې لږ وو. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس ترنه کوړاندې کوي.
د نشي موادو 200 قضیه چې د 1999 شمسی کال د حمل لمیاشت خرانې ولی بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې. ډیره برخه د خیخي یا میټا فیټامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشي موادو په پرتله د خیخي قاچاق ډیر سوی دی. انداچې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو خیخنی ولې چې په خو حالت د نشي موادو قاچاق بیخی نه وو.
شیشه رشته او قاچاق ازین
لبد مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرادو په حال کې دی. د جدول نشي موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلې دي. مرکزی ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي دا ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوې دي لکه خوست پکتیا او پکتیکا ولایت کې. انداچې کوناړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاق قضیه نه درلودې خو سږ کال د شیشې یو قضیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې ده.
خیخه لمړی په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول شو خو تر دې وروسته کال په کال د خیخه قاچاق او قاچاقونکو نیول پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور سخی د دې ترڅنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته خیخه قاچاقیږي طالبانو هم د افغانستان په فرا او بادغیش ولایتونو کې د خیخه جوړولو کارخانه جوړې کړې دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین هارون رشید چیرزاد د زرګونو نباتي نشي موادو موتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو ریواج کېدل په تیر بیا د خیخي نشه د اندېښنې وړ بولی. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشي موادو بازار وي.
د کاچاقبرانو هغه نواوریانې دي چې موږ ته دی ګاونډي هوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص را انتقالیږي او افغانستان ولس په دغه لارې نه په کاچاق باندې مختکی او سوسي او بازار ګرځېدل لري. د ما ویره دا ده چې پاینده کې کېدی شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدی شي چې یو لسیز اورسته مونږ د میتامفیتامین د احتیاط او د کاروبار سره هم مخ.
هغه کیمیاوي مواد چې د خیخي په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د خیخي په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاست نکو چې د شیشې په اړه راپور اوروه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاقبر دی ته ستاتي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
دلنو اوریدونکو اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیاي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتاد شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نشته. د کندهار موتاد شزو وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیاي مرکزونو نشټوالي دوی دې ته اړستلې دي چې نشوته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یو هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تیروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشې کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
دا ښځه جمیله نمیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروئین یا پودر څکوي. جمیله د شپږ اولادونو مور ده او له تیرو یولسو کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه یې د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره لدی چې له نشي موادو یې کرکه کول خو میړه دا هم په نشه اروج دی کړه.
خپل سړی مې اختاو امې خرڅول امې څکول زه تک سپینه شزم د چول بد مد از ما مې نه کړه. د پندوی شپه تو کال سړی اباله را وس په داکاس کې ته یو دغه زیرشت فرشه دې ما دې دا سي ته دا مو انسه او ما دروینه زدا سي بدل چې ما پورا کوله د نوم یې شي د ډیر سپین سره دا وسلم زه په داګه کار اخته کړم.
پنشه دروژ دی د شې په سترګو کې وشکو او پښمانی ځاینی ولی او غواړي درملنې وسی بیر تخبل ادي ژوند ته وروګرځي او خپل اولادونو سره د خوشیو ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې په ماغه په خپل کور سي ژوند سي کته سي شا کوله سي موږ د سپټاټه چې نو سر کومه کوي خو بیا شې ژوند ته د نشه په ځان زما خپل اولاد شو. هغه وشه دی وزره په یال په کور په ژوند کې یو نه اسا کپی کوي او سلام تکاري ټول اوراز شپه زګرم کوي نه
کورنۍ تاوتریخوالی فقر نشیتو کو تاسان لسرسی او په کورنۍ کې په نشیتو کو رشد کسان هغه لاملونه دي چې ډیر کله شدي هم په نشه اروج دیږي. په کندهار کې دا مهال په نشه دروژ د شوز لپاره د درملنې کو مرکز نسته. د معتادینو د سلبستریز روختون مشر ډاکټر زمان غفوري وای د یوازې په کورونو کې د معتاد میرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتاد میرمنې په خپل کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شدینه معتادینو کوم مرکز نسته. خو زموږ مرکز د کندهار کې د شدینه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خصوصیت موږ د هغو مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز ته راشي، دوا موږ کوو، ویزیټ موږ کوو، معاینات موږ کوو، مریض تداوی اخلي په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د شدو چار ریاست رئیس روکیا تکزی وای د معتاد میرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشټوالی د دې لامل کیږي چې د ډول معتاد میرمنو څخه د جنسي استفادې اخلا او د نشي توکو په قاچاق او ان په تورستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشک باندې اخته یا خپل ژوند صحت ته د خطر سره مواجه کړي، تر څنګ هم دی د غلا او سرقت د مسایل هم دی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دی پر مخ باندې وړي. نور تروسی عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک وسره کوي. په خپل د قاچاق تنشي تو په قاچاق هم دی په انتقال کې د دې څخه ګټه اخلي.
په کندهار کې په نشه دروژ د میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم، خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د شزینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 100 روغتون شته.
درنو اوریدونکو زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو
غواړی چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتاتیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس د محتاجینو د راټولېدو موضوع ته راځو. پخوا په کابل ښار کې محتاجین پر یو ځای دومره ډېر نه لیدل کېدل، خو اوس د ښار په بېلابېلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل ښار کې د محتاجینو د ډله ییز نشې علت څه دی، او ولې په ښار کې د دې ډول نشو مخه نه نیول کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي.
دین زم خبرم، دین تاسو هم خبره، دین حکومت هم خبر ده، او دین اتم اعظم خبره، دین شپاړسم اعظم خبره ده، قومنده امنیتم خبر ده، ټول خبر دي. ولی متاسفانه چې هغه اجرات چې د قنات وړ وي، هغه اجرات نه کیږي. مونږ ورته بار بار طرح ورکړی دی، تا دا مورته ویلی دی چې مونږ حاضر یو چې خپل در سره لاړ شو ساحې ته، یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونیسي، تلاشي کوي، کورونه هم تلاشي کوي، دوکانونه هم تلاشي کوي، دا ټول ونیسي او بل هلته پوستې واچوئ، بیا داسې سیستم جوړ کړي چې بیا هلته هغه حمل و نقل دی سیز چې ورته راځي هم بند شي، سپلای هم بنده شي، او بالاخره هغه فروش هم بند شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې کار نه ده شوی چې مونږ تاسو دپاره د قناعت وړ وي. ډېر په ډاګه ویلی شم چې یو تعداد امنیتي مسؤلین زمونږ ورسره دې مسایلو کې شریک دي. رسۍ ډېر په اسانه ده، یعنی دونه چې دا کشمش نه خود ورته وایي اپ سختې پیدا کیږي، ولې د مخدره موادو توکو که تاسو وغواړئ دا ډېر په اسانه پیدا کیږي. دا په خپله یو سوال ده، او په دې پولیس خبر ده، په دې ټول امنیتي نور ارګانونه مربوطه ادارې خبر دي، اجرات نه کوي. وخت چې نه کوي همدغه معنا لري چې د کال یو میلیارډ ډالر تناسه د کابل خبره کوم، د افغانستان ټول افغانستان څلور میلیارډ ډالر تنه متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي، دا داخل خپل مملکت خبره کوو. او دا ډېر غټ یو غټ بزنس ته د دوی دپاره د مافیا دپاره دا ډېر لوی کړی دي، او په دې کې دوی ډېره ګټه کوي. نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډېر ضعیف عمل کوي، ډېر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی دی، او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوو د مخدره توکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولی دي او بیا هم اقدام کوو. آیا تاسو د دوی اقدام کافي بولی؟
اقدامات دې ته نه، اقدامات دې ته ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سپلای لاره بنده کا، دا دلته نه جوړیږي، فابریکې نشته، دلته راځي دې ځینې توضیح کیږي، دلته خلک ځي، دلته استعمالوي ساقي خانې دي، همدا دا بند کړي، سپلای لار هم بند کړي، هغه څوک چې دلته کورونه نیولې دي او خلک کې په ساتیم دې لپاره دا ونیسي او دا مطلق بند کړي. هلته پوسی و چې حکومت دا ډیره وړه وړوکې ساحه ده، داسې کومه ساحه نه ده چې سړی ورته ووایي چې یو میلیون دوه میلیون نفوس پکې ژوند کې کنټرول ډیر مشکل ده. نتیسو دا خبره کوي چې مونږ دا کار کوو، خو بیا خو مونږ د وایو چې نتیجه نه ده معلومه، نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه، نتیجه څه کوي چې پنځه کسان ونه سي هغه هیڅ ګټه نه کوي. ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي، او دا دومره غټه ستونزه نه ده، کال په کال زیاتیږي، میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي. دغه ستونزه څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزه؟
زه تاسو ته وایم، تاسو لاړ شي هغه ساحې ته چې کله ورسېږه ته پکې یو دوه دقیقې بعد خپل فکر کوي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، خپل احساسوي، هیڅ ضرورت دی ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، داسې ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسؤلیتونه لري د مخدره توکو په مورد کې، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږه ها کمیټه چې دوی جوړی کړی دی، کاری کمیټه میاش دو کې وزل مونږ غواړي یا مونږ را غواړو یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناس لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې، لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی د زحمت مبصره، داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپل سترګو لیدل حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلینو سره، حتی طرح ورکو ورته وایي دا حل لاره ده، ورته ساحه مو ورته خودلی چې دادا ساحه و منایا کې مورته ویل چې دغه ساحه پاته منایا کې دغه ساحه چې د مواد مخدر په کډیر خرڅیږي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2:14 مزنه سپو خبريږي او واستخ خاطري وردي. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له سلور کال رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولي او څنګه پنه شو اختصو او رسد د نشول عمل له سره ورستون سره مخسوي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو دې سواله بس همدغه چې د پولیسو وختې لپاسه پل لپاسه ولاړم، د اسمال مې سپاسه نیولې او یو انډیوال دې وکړو. نو زه خدای شته ډېر جګر خون هم سم دا مال تر اده مال یو پیره ته مزه موږ دا سخت له مزه لري. بس هغه یو پیره مې چې وویل بس هغه سبب چې دې هلته راورسول په خبر کې خپل کاروبار کو خو کاروبار مو د ورځې 2-3000 روپۍ نه پیدا کولې کالاره دوه دانې موټرسایکل را سره ولې ګنده مې پکولې. کاروبار خو دې موږ ډېر سخت خراب کوم. بس دیال در اورس ان سکور کا بس اعتبار می تبارم ختم سو سکل نام زاس سو خدای شامل می نورم رو پروج گیدو اندسی سل پو عمل می کو 200 تلاړو دسه فکر کیو مس زو څنګه چالو کما زان سره ایران هم چپلار تا ول دسه کارو اول به ز خبر کړم دا دغه کار کړو ته دې زو عمل نه خبر نه نو نام زاد کې کور کې اعتبار به خص پر ده مولا الله سن خو ډیر شان ور کړی دي اول مور د بیا پلار د بیا خورګان دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شرمستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې د محمود کړه د هغه دوه ډیر نږدې انډیوالان راځي خو محمود ډیر درد ورغلی وي. هغه دوه مخي او نزوانه بولی او ورته وایي چې زموږ استاد انډیوالي پر امدی ځای پات ورسېده. دا چې محمود ته ولی درد ورغلی اصل کې څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو.
یار نظیر جانا گل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام داوس می پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو خو تا وارده مخه که تو درگا زب دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپینچرز دی.
یار محمود جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپینچرز لیدلې دي.
نو تاسو خو په خوا چرز وهل دا بیا څه شی دي؟
دا د نشو پاچا د پاچا
سم خبره وکه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي.
تاسو لیونین شوې چې پوډر څه کوئ؟
ولی پوډر پچا څه کوي؟
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه ویني چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي.
دا غو پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې زل کال اوس کوي ولا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته بریک ده. دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت پاچایان یو.
سلیمه دا زروره خو را دیخ وکا چی پا خدای خمار خماریم دو مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتون نوی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگا پاچه ایچی موقع تلیوی
داد آقا سه خوشحاله نشده چه طول دنیا غمون اپده پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لکه پا آوا که چه وال وطه
دا سی نوی چه تاسه اسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز خواده
یار از زنی تیریم تاسه تا دا پاچه یا پاسمانو که گرزی دل مبارک وی
محمود جانا راشو چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پودر را سر وها پده او رس خوالا که پودری شه مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سر پودر رو وها یوازی غارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
محمود جانا سالیم زام خبر کوی پده او زل چه کولو دی والا که یز بلا وی راش خوان دی و گارا
سامه دا نن به ازام در سر و هم او بگورو چه تاسه چنگال وزای اوی مرشون اوی
او سریا چه در پیخه دا نروغه ای
او نروغه ایم اوی مرشون اوی وی وی
چه تکلیف لاری
طول زان می درد کهوی تبا می دا ناز ناز تلارم او لسترگو می وخ که باییگی وای
نو تو خو روغ او جوړ وی دا څنګه داسې ناڅاپا ناروغه شوی
پرون زمان دیوالانو پودر را باندې وسکل نن سهار یو چاره ته وویل چې پودر سړی په یو ځل څکولو هم موتاد کوي
نوری نوری ته ورشه چې په دروازه کې څوک دی
سمد مورې دا دې ورځه
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پودر څکول
بس غلطی رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم دیره مرداره نشده ما فکر نکو چه چوک با پیو زلم پیخت کیگی
راستا چه دکتر تا دی بوزم دا سینوی چه تکلیف دی نورم دیر شی
سمده درزا چه دکتر تا لرشو
نوری نوری پا دروازا که چوک بو
دا بابا تا پرونن دیوالان دی
ورش لوری ورتوه چه راشی
سمده بابا دا دی ورزم
دا خپلا پا در دخته ای دا غم لدلی پودریان بیارا غوڑی
تا لرشا ما دوی سر پریده
خا سمده داری زما
السلام علیکم محمود جانا
و علیکم سلام
محمود جانا خدای دی خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسی نپویگی چه چرا پیخه ده دیر دو مخی خلاکی هست ایس شرم آیا نلاره
ولی خدای دی خیر کی موگ چه گناه کرده چی را تا داسی بکاره
تاسی خب ویدلش چه دا پودر دی او پا یه ازلت کولو سرا سره موتاد کوی خو ما تا مو دروغو ایل تاسی چه خیالو چه ما با دزان ملگر اکره یا خو گوره زبا ایچ کلا تاسی سرا دا مردار نشوانه کم
محمود جانا بیزه ما پا کاره اگه بلشی با ناروغه کده
وو بیختیا وی ولی با مونگا تو اماد که
بس بس نور خبری مکوی زپا هر چه پوشوام نور زمونگا استاسی اندیوالی پا امدیزه ختم شوا تاسی اندیوالان نیست سم شیطانانی از شیطانان نور زمونگا استاسی مده و جوانده بنده زیو رکشی ده مخمه و رکی گئی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره